ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صبح خوش آمدین.
بله ستار فروخت از استری مشی. د افغانستان دفاع وزارت وای په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتژۍ پر بدلون کار کوي. دغه راز د ناتو چارواکي هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او دغه راز په دې هیواد کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د امریکا متحدو ایالتونو وروسته له هغې چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړل چې واشنګټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړل چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانت ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډې پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د موږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناتو د 9 غړو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د والي ویانا تاولاه خوګیاڼي د دې پیښې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
پر هر ولسوالۍ ډاګو سیمه کې چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې نیم بجې ماسپښین د هوا نیوناچاو د مېرمۍ په یو کور کې پرته وه. د کور مېرمنې کله چې مرمۍ ته لاس کړی دی چاودنه یې کړي، خپله دا مېرمنه او د هغې خاوند دواړه پکې شهیدان شوي دي او څلور اولادونه ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د ټپي شوو ماشومانو عمرونه د 10 او 14 کلونو تر منځ دي. هغه وایي د هوان دغه مرمۍ د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي جګړې پر مهال پر دغه کور پرېوتې وه چې د کورنۍ غړي ورباندې خبر نه وو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل حال پاتې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر هڅو د سیګار دغه څېړنیز راپور چې پرون یې خپور کړی د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس په غوښتنه د 2018 میلادي کال د بودیجې د منظورۍ د لایحې په اساس ترتیب شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې چې اتیا مخونه لري ویل شوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت ستراتژي پر 15 وزارتونو متمرکز ده، خو د یو لوی دفاع وزارت رول پکې ناڅرګند دی. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اووره مسابقه کوي. افغانستان په هند کې د بنګلاديش په وړاندې د روانو مسابقو دغه لړۍ د تیرو دو پرلپسې بریاو له کبله ګټلې ده. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د څانګې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دریمې مسابقې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
لوبډله د پوره چمتووالي سره د بنګلادیش پر وړاندې لوبیږي او انشاءالله تمه ده چې دریمه شلویزه لوبه کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان لپاره خلاصه راوړنه ودوي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه د هند د هر دون خار په ورزشي میدان کې دغه مسابقه کوي. د هم د سیمهونو لې څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ورسله هغه چې ایران د یورانیم د غنی کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ. خبرداري ورکړل چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداري پرون ناوخته د ټویټر لارې ورکړه او ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیم غنی کول زیات کړي. پومپیو وویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. هغه زیاته کړه چې ایران زموږ پر اراده پوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ایران وویل د نتانس په اټومي مرکز کې به د پرمختللو سنتریفیژونو د نصبولو چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. دا د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام یوه برخه ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د 2015 کال د اټومي تړون د له منځه تلو په صورت کې د فعال کېدو امر کړی دی. او د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو بیا د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگتن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو او دغه راز د اروپا د بهرني سیاست مشري په هغې لیک کې چې د دوشنبې په ورځ امریکایي چارواکو ته استولی، د امریکا د مالي له وزیر او دغه راز د بهرنیو چارو له وزیر څخه دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د ایران د اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د اعلان په مهال وویل چې پر ایران به نور بندیزونه ولګوي. اروپایي قدرتونه هڅه کوي چې دغه تړون ژوندی وساتي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان شوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. پوتین له دغه کتنې مخکې د اټومي او د مزایلو د ازموینو د زندولو او د اټومي ازموینې د زاید له منځه وړلو په ګډون د شمالي کوریا بېسار اقدامات وستایل او هغه د ښه نیت ښودلو مهم اقدامات وبلل. د روسیې ولسمشر دغه راز ترامپ هم وستایي چې له کیم سره د کتنې په اړه پریکړه د ده په وینا زړوره او پخه پریکړه ده. ټاکل شوي دواړه مشران په سنګاپور کې سره وویني. خبرونه ملاحظه د رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتیژۍ پر بدلون کار کوي.
مونږ هم دغسې یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي.
د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه تر سبنې غونډې مخکې له دې هیواد څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important that we stop the terrorism.
د کندهار د انتخاباتو چارواکي د دې ولایت په ډیرو مرکزونو کې د نوملیکنې د پاڼو د خلاصېدو او د ډیرو مرکزونو د نه خلاصېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 24 ساعتونو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. ورسته لاغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په ولسي جرګه کې اعلان کړ چې د افغانستان امنیتي اورګانونه په یوې نوې جنګي ستراتیژۍ کار کوي. داسې یوې ستراتیژۍ چې د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفینو وروستي تاکتیکونه شن کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړ چې دغسې یوه ستراتیژي باندې کار روان دی تر څو په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست ویان دا څرګندونې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي او ویل چې په دې هدف د ملي اردو ترڅنګ د محلي ځواک د ایجادولو چاره هم ګړندۍ کړې دي. نور حالې د سلیم محمد صالح په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره یې د خپلې جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندۍ کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمانش ازادي راډیو ته وویل دغه سیمه ییز ځواک به په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونږ هم دغه یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي او پس له تامین د امنیت هلته د مونږ د منطقوي قواوې د امنیت د دوام خپل مسؤلیت ادا کړي. د ملي اردو په څنګ کې یو منطقوي قطعات یا منطقوي اردو رامنځته کیږي چې دغه تاکتیک موږ د نظامیانو د استراتیژي له مخې نه ډېر ښه تاثیر به ولري او په آینده کې مسؤلیت دپاره منطقوي قواوې خپل وظایف لکه ملي اردو غوندې اجرا کړي.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چارې له لغمان ولایت څخه پیل شوې وي چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وي دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل شوي درې میاشتنی روزنه ورکول شوې چې د دې ترڅنګ به دوی میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورونی چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. وایس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونې ته وویل
د کورنۍ او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کوکړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژي په څیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي تر څو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. بلخو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یوې نوې جنګي ستراتیژۍ کار کوي چې ټاکل شوې په بروکسل کې د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیران په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام او په دې هیواد کې د امنیت او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه نن د ناتو په مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر بروکسل کې پیلېږي. سبا افغانستان د اجنډا د غونډې مهمه موضوع ده. د غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی او له دې غونډې مخکې دا چې د افغانستان په اړه د ناتو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته څرګندونې کړي تفصیل به په راپور کې واورو.
کې بیل هاچسن په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي په افغانستان کې د تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون پښپژمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې خبريالانو ته وویل
افغانستان ویل بی ان آن ګوینګ میشن اف ناتو اټ از
د ناتو ماموریت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه تروریزم مخه ونیسو چې له افغانستانه صادری شي تر څو د خپل هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهمه لویه ډله افغانان جوړوي. دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه دی. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د ستونزو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشرۍ سولې ته ډېر هیله من کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوشي چې لوی خپل هدف ته د سولې سو خبرو لاري د جګړې تر ادامې ډیر څه تر لاسه کولای شي. سلطان بک د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له ایران سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناټو نږدې 14,000 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د دینی عالمانو د وروستۍ فتوا په اړه خبرې کوو. د افغانستان دینی عالمانو د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې لویه غونډه کې په افغانستان کې 10 کلنه جګړه د افغانستان د اسلامي شریعت خلاف وبلله او دغه راز په دې هېواد کې وسله والې ځان وژونکې حملې هم د شریعت ضد وبللی او هغه ناروا وبللی. کولی شئ تاسو هم په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د همدې موضوع په ارتباط کې پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې پروګرام ته رابولو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د کندهار ښار په شاوخوا 14 انتخاباتي مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پاڼې خلاص شوې او 15 ولسوالیو کې لا د نوملیکنې پروسه پیل شوې نه ده. د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دغه راز د دې خبرې تر څنګ وویل چې دغه ستونزه د مرکز کابل سره هم شریکه کړې ده خو تر اوسه پورې دا ستونزه نه ده هواره شوې. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی وایي د کندهار ښار په 14 مرکزونو او همدا ډول د 2 ولسوالیو سپین بولدک او میوند په ټولو مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاص شوې. د دورانی په وینا له رګستان، شوراوک، غورک، معروف او نیش ولسوالیو څخه خپل مامورین استلی ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې تر 0 کسانو نوملیکنه کړې. د ټاکنو د کمیسیون رئیس زیاتوي چې د موادو د خلاصې دوستونزې له مرکز سره شریکه کړې ده.
نیوان ولسوالی مواد د پرونده سره خلاصې وې دي چې نن هلته به هیڅ کار نه شوی او حال دا چې خلک بیر ولاړ همدغه انتظار باندې چې اوس په مواد راسي اوس په راسي چې څه پیدا وکړي او په ښار کې تر نن ورځې پورې پرونده تقریبا 14 مرکزونه موږ ټول چې هغوی کې به هیڅ کتاب نه لرو او نه د سپتینام لپاره خلک هلته منتظر دي. خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې سپتینام نه کې ځکه چې کتابونه شتون نه لري. او په دوم قدم کې چې دي هغه د بولدک ولسوالي دي چې یوازې دننه او سبا مواد موږ لرو او نور به دا مواد هغه په خلاصېدو باندې بیا به نو بولدک ولسوالي مواد نه لري. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ، شوراپک، غورک، نیش دا تقریبا هغه ولسوالي دي چې په دې ولسوالي کې زموږ فلاله مرکزونه نشته.
په عین وخت کې د کندهار د ولایتي شورا غړي د نوملیکنې د موادو خلاصېدل یو جدي ستونزه بولي. د ولایتي شورا غړي عطاولا عطا او محمد نادر وایي کندهار ته د نوملیکنې مواد له لوی سره کم ورکول سوي.
تذکیره در داو سرته نه جوړسته ولیا ونیو خو باید ته تذکیره ورکول سی وای بیا ورسته سټیکران کړی دی وای ته دې پر درینل مینونو نه پوس باندې ته یو نیم لک یادواله ک تذکیره ته راسته یا دوه نه سټیکران ته راسته دا زموږ د اوزیه سره بیخی مطلق نه مورده مېره چلاندې
520 کیلومتر څخه خلک ورته راځي دلته سرتنام کې دا سلام هم سوي دي چې د بېوان خلک راغلي اوبو جوړی چې نږدې په جوړی کې سرتنام کړی دی عملت مرکزونه نشته نه یا باندې د امنیت نشته یا مرکزونه را باندې بند کړی دي دوی دې ماشتا ونیسته اوس راښکاره کې ډېرې داسې مرکزونه شته چې هلته موږ امنیت لرو خو دوی راته بند کړي داسې مشکلات نه موږ په مختلفو ولسوالیو کې لرو
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې تر دې مهاله شاوخوا 400,000 کسانو نوملیکنه کړې چې شاوخوا 10,000 ښځې دي
په کندهار کې د انتخاباتو د نوم لیکنې د بهیر په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو واورېدل و موریدل چې په کندهار کې په ډیرو حوزو کې د نوم لیکنې رای خلاص شوي د نوم لیکنې وبخې پاڼې خلاص شوي دي او دغه راز د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم لسره د نوم لیکنې مرکزونه پرانیستل شوي نه دي اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو ملالۍ بشیر ته به غوږ شو
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان کوچنیانو د خراب وضعیت په اړه لیکلي چې په هیواد کې شونځیو ته لټګه پاتې دي د ورسپانې په وینا که کوچنیان یاست او په افغانستان کې اوسئ تر 40% زیات امکان شته چې شونځي ته لاړ نه شئ واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبره د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې وایي 43.5% افغان کوچنیان چې له 8 تر 10 کلونو عمر لري شونځي ته نه ستلای د دوغ کوچنیانو شمیر 3.5 میلیونه ویل سوی دی جګړه بېوزلي او د نجونو پر وړاندې توپیري چلند له اصلي لاملونو دی چې کوچنیان له ښوونځیو پاته کیږي یو اس ای ټوډی ورسپانې په یوه مقاله کې لیکلي د هموي موټرو څخه ځینې چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي د طالبانو لاس تلویدلي او په خپله افغان سرتیري په نقشه کوي د ورسپانې په وینا د امریکا جنگیال وټکو شاوخوا 40 هموي موټر چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي وو د درو کلونو په اوږدو کې ورسته له هغه لمنځه وړي چې د طالبانو لاس ته ولوېدل یو اس ای ټوډی دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه د امریکایي تجهیزاتو لنیولو سره نه یوازې د سختریزو توان زیات شوی بلکې دا هر څه پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو لپاره کاروي ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د سختریزو حملې ته اشاره کړې ده چې پکې یو زرعي موټر کارېدلی وو امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو بل راپور کې لیکلي ورسته له هغه چې پر فراش ښار طالبانو حملې وکړې یو ځل بیا پر ایران تورونه پورې سوي دي د ورسپانې په وینا تر دې تهاجمي حملې دوی اونۍ ورسته د فراش د ښار او بازار حالت عادي سو خو تر هرو دوو ساختمانونو ورسته یو هموي یا زرعي موټر لیدل کیږي واشنگتن پوسټ ورسپانې د فراش ولایت د ځایي ملي اردو د یو مشر نور الله قادری له قوله لیکلي خلک له دوی سره همکاري نه کوي او طالبان د خلکو په کورو کې پټیږي نو افغان ځواک نن نس کولای د سخت دریځو د نیولو لپاره د خلکو کورو ته ننوځي د دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه دی ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو ملاتړ کوي بی پولی خبریالانو د یو افغان خبریال زکیه زکی د وجل کېدو په اړه د بی پری تحقیقاتو غوښتنه کړې ده میرمن زکی چې په جبل سراج کې د سولې ژغ رادیو مسؤله وه یو لس کاله وړاندې وژل سوې وه د بی پولی خبریالانو په اعلامیه کې راغلي چې د زکیه زکی وژونکي باید په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای سي دې ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رئیس عبدالمنان فراهید د یو لس کاله وړاندې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي وو شپږ کسان چې د حزب اسلامي له ګلبدین حکمتیار سره یې تړاو درلود د میرمن زکی د ژلو په تړاو ونیول سول خو یو کال ورسته ټول بیرته خوشی سول په بی پولی خبریالانو اداره کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی ویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادي په خاطر یو شمېر اقدامات کړي خو د زکیه زکی د ژلو په اړه هیڅ ډول تحقیقات نه دي سوی او باید دا کار وسی
ازادي رادیو اوري پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د څلیرش نور ساتونو لپاره ګرز بندیز تمدید کړ په سیمه کې دغه قیودات په داسې حال کې ولګول شول چې د حکومت ملاتړو سیمه ایزو وسلوالو او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړو ترمنځ د یکشنبه په ورځ شخړه وشوه په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي
پاکستانی چارواکو د نورو خنړې شخړو د مخنیوي لپاره پرون چهارشنبه په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز د 24 نورو ساعتونو لپاره وغځاوه دغه ګرځ بندیز په داسل کې تمدید شو چې تیر یک شنبه په واڼه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو او هغې افراطي وسلولو ترمنځ شخړه وسوه چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. په هغه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویل تر هغې پیښې وروسته 80 کسان نیول سوي او له واڼه څخه دغه ګرځبندیز د جنوبي وزیرستان نورو سیمو ته هم غځول سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونو کار پرېښی او موبایل ټلیفونونه هم فعالیت نه لري. په سیمه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل ګڼ کسان هغه وخت په تاوتریخوالي کې ووژل سول چې محلي جنګیالیو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ملاتړو مخه ونیوله چې غوښتل یې د خپل یوه مشر علي وزیر هرکلی ته راغونډ سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پي ټي ایم ویلي د جنګیالیو دغه ډله په طالبانو پورې تړلې ده او د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. د پي ټي ایم په خبره کې پر علي وزیر هر څه وسول د پاکستان پوځ به مسؤل وګڼل سي. د پاکستان حکومت دغه محلي جنګیالیو ته د امن کمیټې نوم کاروي. په همدې حال کې د علي وزیر ورور مزمل وزیر په دې اړه چې ورور یې په څه وضعیت کې دی او د امن کمیټې غړي څوک دي ازادي راډیو ته وویل
امن کمیټې خو مشکل احمد دی ورته ویلي موږ طالب او یادې صدګر د ورته ویلي دي د حکومت امن کمیټې ورته اوس د خلک په سوونه کې شول مولونه یې والی دي ګاډي ور سره بیا شول ګاډي نوی ګاډي دي ګاډي ته اصلې نه ډاکتي غټه غټه اصلې دي ور سره واړه اصلې دي ور سره غټي هدي واړه دي کیلومیټر کیلومیټر کې د ګاډي دراولي دي خلک به دراوي خلک نه تلاشي اخلي.
مزمل وزیر وایي ورور یې علي وزیر ته وسم خطر سته. د پاکستان د پوځي ویان تیر دوشنبه وویل د امن کمیټې غړي چې د پاکستان حکومت ملاتړ کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره په شخړه واوښتل خو د کمیټې غړو د شخړه بند کړله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې په ملګرو یې هغو طالبانو بریدونه کړي چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي. له ښاغلي پښتین سره د غورځنګ په وړاندې د غورځنګ د په وړاندې د پرتو ستونزو او د پښتنو د حقونو په سر د هغوی د روانو مبارزو په اړه ملالۍ بشیر مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې په واڼه کې د وروستیو شخړو او تاوتریخوالي په ترڅ کې څومره غړي نیول شوي دي؟
او اسلام آباد سے اودیش کسان ملاتری زمن پرون د اسلام آباد پولیس نیولی دی چتر اوس پر بندیان دی اغان دوی جج تا پیش کړل نه مجسٹریټ تا پیش کړل نه د وکیل مقاور کړل بس ډایریکټ اغا تا اډیالا جیل ته یوړل او پڅور لاس ورې د ریمانډ یې ور کړل. دغه حالت شروع کړی دی او په وانک سے ټوټل سلو شپک باندې سلویشت کسان زخمیان وو اوور سرا پنځه شهیدان وو په انګور ډکشام پنځه زخمیان وو یو شهید وو دا د دوو درو ورځو کې کومه نیول دي شهیدان دي او زخمیان دي دغه کار نه غیری.
ستاسو لغښتونو یو دا ده چې په سیمه کې شخصي ماینونه باید پاک سي. آیا دا پروسه په لسوي د ماینونه پاکېدل شروع دي؟
دا اول یو هفته شروع کړل تصویران بیا استلا تصویران چې پوره کړل پانه بعد بیا دوی د کار فریشت او نن درو ورځې اول د سراروغ په علاقه کې یو د ماین چاودنه وشوه د کوم دوی ماینونه شخړې دي په هغه دوه ماشومان د خپل شونه محروم شول شو یې کار شو.
ستاسو غشتنی او مطالبات څرګند مشخص دي. آیا غشتنی به مو هم دومره پاتې سي که به مو مطالبات زیات سي؟
ګوره موږ ته د کوم زمو غشتنی دي یعنی اکسترا جوډیشلی د زمونږ نه کیل کیږي یعنی میسنگ پرسن دې نه جوړیږي. دا خو مونږ چې د دنیا کوم ملک ته لاړ شو چې غدار شو چې جاسوس شو چې ډېر غټ یعنی ګناګاران شو دا خو مونږ ته بیا هم حاصل دي. خو د پاکستان ریاست کلبوشن یادیو ته دا حق ورکوي خو مونږ ته یې نه راکوي. دغه حق دوی روان ورته ورکوي خو مونږ عام انسانانو پښتنو ته یې دوی نه راکوي. زمونږ مطالبات خو فلحال د زندګۍ دي د ژوند دي په دې نه بعد به کېدی شي موږ نور هم مطالبات وکړو. فلحال مو دا د ژوند وال مطالبات
د مطالبات خبره روانه ده. د پی ټی ایم له غښتونه یو دا هم و چې په سیمه کې امنیتي پوځي پوسټې باید کمې سي. خو فکر نه کوي له دې سره دا خطر هم ستا چې ملکی ادارې امنیت ټینګ نه کړای سي او وژنې نورې هم زیاتې سي او له دې سره پوځ ته پلمه په لاس ورسي چې هلته پاتې سي.
موږ دا ویلې چې په چې پوسټونو باندې عام خلک ته کوم کنځلې کوي کوم د زنانه بې عزتي کوي کوم د خلک وحي به ګنا کوم دوی لوټ مار شروع کړی دی پیسې اخلي پرشي باندې دغه شی په مغم غم کړی و چې دا ناروا کارونه دی په چې پوسټ نه کوي موږ دغه مطالبه کړی و
تاسو د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و د وانه او نور سیمو تر پیښو وروسته به دا کمیټه همدا صفات سي او مذاکرات به وکړي کنه
فلال خو موږ په وینو کښې پراته یو زموږ څوک په هسپتال پراته دي د چا جنازې دي فلال موږ په دې کښې مصروف یو په دې خو لا موږ سوچ هم نه دی کړی چې موږ وضعیت څه کوو او کېدی شي په دې شان مذاکرات خو موږ وه هم نه منله چې کوم مذاکرات دوی روان کړي دي چې زمونږ کسان به بندیان وي څوک به شهیدان وي څوک به زخمیان وي دختر مذاکرات خو نه کېږي دا خو تیار جنگ شه دوی په یو خوا موږ ورته سړه کړي یو چې تاسو هېڅ مه کوئ په بل خوا دوی راته پرېښتي دي او غیر قانوني حرکتونه کوي نو داسې خو جرګې او مذاکرات نه کېږي
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون چې د دې غورځنګ په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خپل نظریات راسره شریکول په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان یې ټپیان دي په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل حال پاتې دي د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېیمه شل اووره مسابقه کوي د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له هغې چې ایران د یورانیم د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ خبرداری ورکړ چې واشنګټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو بیا د امریکا له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنګټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي لومړی د اساسي بشري حقونو پروګرام
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره خلاص
بسم الله الرحمن الرحیم نمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته احترامات وړاندې کوم
سیرت صاحب کلمړی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کومو شرایطو له مخې نیول کیږي
نهنوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالی یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول په لاندې ډول سره بیانوي اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاکله چې کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول شي چې هغه مدارک اثباته پولیس ور باندې راټول کړي دوم د توران او یا د مزنون کس معلوم نوی هغه هویت معلوم نه نو په وخت کې محکمه او یعنی ول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم هغه دی چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي نو په دې وخت کې پولیس سرندولۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد له بینې ځي. بل دا چې هغه محل کې چې کوم جرم مرتکب سوی وي نو په هغه حوزې مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت استوګنې متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګنې اختیاري، نو په دې وخت کې دته پکار ده چې دا تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت، دا خو د مشروعیت خبره ده، ولې ته خودسرانه توقیف په قانون کې منع. دلته دوه بشري حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادي یو غټ بشري حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او د دې آزادي څوک سلب نه کی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشري حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلي او قاضي د ارګانو له طرف نه او یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسي کولی چې د ده آزادي چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلي ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنې دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوی چې دا سړی ونیسي د غیر هغه نه. دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرفونه دا خلاف د نقض حقوق بشري خبره ده او دا نقض بشري صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشري دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري. حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نور دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده تر ازو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشري حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشري حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلي او قضایي ارګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی، د ده سوال ته جواب نه ورکوي ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا پکار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود د آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده لکه وسایل د جرمي انګ زد جرم او دغه سه نور دیده با گراوند او خلفیت مراجعه وسی چې ترغو هغه خپل وروسته کارکردگی بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوایسی چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کسته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا چه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي. بلاخره قاضي پیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې د دغه حق سکوت هغه نور کړي بیا په دې کې وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتي شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوتللي بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي. علت او دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري، له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي، نو دلته نقص د حق د بشري مابین ته راځي. او ومه ماده په حقوق د تورن او په حق لکه صریحا شل ماده ورته شل فقری ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق په رابطه کې.
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله، چې زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي ناری او چیغی سوی دی. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایی او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوی دی. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللی چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغې کې دا تذکر ورکړل سوی دی چې آزادي او امنیت د شخصي د هر چا حق دی. او هیڅوک نسي کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په ګرفتارۍ کې دوه حق هغه کې یو حق د آزادي سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړل سوی دی. او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسي کولی د چا آزادي او امنیت شخصي ته د څوک صدمه ورسي یا دغه دو حقونو نه څوک محروم کی د ده په حقونو باندې څوک تیری وکړي یا آزادي سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسي په گرفتاری کې. لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتي او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادي او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس ته تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص ور اړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیرت صاحب، د ورستی پوښتنې په توګه، آیا دا مهال چې زموږ په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر مهال باید چې مراعات شي هغه مراعات شوي دي؟
په عمومي ډول سره کسرای د سی وایي دغه حقوق نه مراعاتیږي. ول نه مراعاتیږي چې پرون خپل وزیر د محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح انداغه چې ستاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کولی، خط نسی لستالی، پولیس اتسا که حتی افسران در غیسی دی چی اغا هم بی سواد دی. نو پا یو طولنه که چی پولیس دی سواد و نلری، اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرت پیزنی، اغا خود دی جامعه دی برخورد سر برخورد کهی، که چرت از مونگ پولیس روزول سوی وی، اغا هم پولیس داسی پولیسو چی اغا واقعیت پا قانون باندی پویی یقید با حقوق لستلی وی یا فرزن نگوی تا دو کالنه کورسون ایجاد سی چه دقا دی اطباع و حق و حقوق دی دقا ستا حق دی چه متاسفانه ده حقوق نراید که با وجود دیده چه مگه مکررن ستاسی دی رادیو محترمی رادیو لطریقه تلویزیونون لطریقه نه دقا دی بشری حقون و حقوق مونگه همیش دوستان و تغییر ولی بیا هم چه کل وینو او رو پا یو حالت که یو مزنون نیسی چه موتر نکتکی پا چپیده وحی پا لغت وحی پا قنداغ وحی خوالی پی راکشهی پا بعد حالت که ولچک ورا چه موتر که پرمخی چملوی پا شای خلقی نی دست دی خلقو پا ورانده دست یو پیسا و عمل دی پولیس لطرف آغسی تا چه فکر که چه اغا خلقو بند چمره و بعد روحیه با تاثیر وکی او دا چه بی علایده کوتی تی بی طور کوتی تی بی دیغن غیر الله نا چه دیغا وازر نور بسوره نو بنان دقا حقوق چه متاسفانه پا جامعه که از مونگه نرایتی او اغا هم حیلت دی خپل وزیر سایمون داخله پا او قول سره چه از پولیس بسواده دی او پولیس سواد نلری قانون خبر ننی نو پدغ اساس باندی دی مزنون او دی توران کس حقوق پا جامعه که نرایتی گی زمگه هم بار بار لندی رادیون هم دقا تقاضا ده چه قانون رایتی ولو بعضی دوستان باید چه ولو ده چمر ده حقوق هر وقت یا میاس باید یا دوام میسی و کار میاس که ده تکرار احسن مونگه گرنو چه تو روخ و رزمونگ پولیس ده قانون آگاه سی رزمونگ ولس ده آگاه نسی امیدوار دیده ایمه چه ده مزنونین و ده متطورن و کسان و حقوق پا جامعه که رایتی او پولیس هاگه قهرمان جامعه چه پغاره که چولی دی خلگو تا یو خه محبوب کسان معرفی چه اول دغس عمالو نا دوی پی اجتناب بکی او دس عمال باندی دی جامعه پو مخ کی دی خلگو پو مخ کی پا دس عمال باندی متوسل نیست.
قدر منو اوردون که داوز مجددی اونه دی اساسی او بشیر حقوق خبرونه تر بلی خبرونه چی بیاستاسو پا خدمات که حضری رو پا کلامو مال تر
پیواسیما که پکامو امکاناتو سرامو آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختونه رجوانده کچه دی کم جلوختونه لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو طولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
الله دې ستزاري الله یان کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دې تکالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلای کوم په دې هیله چې د شیرینې خوګو په څیر خوږ ژوند ولري
کانادان وی شیرینې جوړوي دکانونه لري او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي
ډیره ښه ګوړه جوړه کو یعنی ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچو
ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغې ځان وي ایمان وي نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اخیستلې
نن د محلي یا په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوندې شیرینې یا خوږو باندې خبرې کوو په پیل کې اورو چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا شیرینې جوړېږي بیا به په یو شمېر سیمو کې د شیرینې په ډولونو او د جوړېدلو په طریقه هم ځان خبر کړو په آخر کې به له صحي نظره د خوږې یا شیرینې په ګټو او زیانونو هم وغږېږو دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې ده زه محمد حدیث پر دې سي درته وړاندې کوم ق قدرمن اوریدونکو شیرینی خوږی پتاسې قند قند پشمک نقل شیرپیره هغه خوږی دی چې په سیمه ایز او سنتي ډول جوړیدل لرغونی تاریخ لري. هر سیمه ځانګړي مشهور شیرینی لري. د بیلګې په توګه د بلخ ولایت کنجد شیرپیره او د هرات سوهان یادولې شو. کلو نوړاندې بعد کورنیو مشرانو د ځانګړو مراسمو لپاره په خپل سیمه پورې اړوندې خوږی جوړولې. ویل کیږي چې بابر شاه د خپل پادشاهۍ په دوره کې هندوستان ته روان شو. هلته یې د لور د دسمال ورکو یا چا له دې ځایه وطني نقل او شیرینی د خپل لور د دسمال ورکولو لپاره واخیستل. بیا هلته ښې خانو ته ورکړل او دی ورته وویل چې په دسمال کې خوږې زموږ د خلکو په لاسونو جوړې شوې دي. د افغانستان په شفاهي ادبیاتو کې هم شیرینی خوږه ډېره یاده شوې. د علومو اکاډمۍ علمي مشاور لیکوال او څیړندوی حبیب الله رفیع د شیرینی د تاریخ او استفادې په هکله وایي:
شیرینی زموږ په هیواد کې د خوښیو د ښادیو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. نو په دې اساس په هر محفل کې په هر مراسمو کې د شیرینۍ ویشلو ته ضرورت وي او له همدې امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې قنادان وي، شیرینۍ جوړوي، دوکانونه لري، راز راز شیرینۍ پخیږي، جوړیږي او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي. په هرات کې ډېرې ښکلي ښکلي شیرینۍ جوړیږي. په مزار شریف کې د کنزلو نه شیرینۍ جوړیږي، زغاله زغاله شیرپیری جوړیږي، نور ډول ډول شیرینۍ دي. په ننګرهار کې یو ډول شیرینۍ دي، سپینې سری شیرینۍ پتاسې ورته وایي. نو په دې ترتیب د شیرینیو راز راز ډولونه په افغانستان کې له سوونو کلونو راهیسې موجود و او تر اوسه هم دوام لري. البته په شکل کې په موادو کې تغییر راځي، لیکن د شیرینۍ سیستم ډېر پخوانی دی، ډېر لرغونی دی. کله به چې د چا زوی وشو په ټولو ګډون کوونکو به شیرینی ویشل کېده. مثلا هغه شیرینی چې ویشل کیږي هغه بیا په سندرو کې د ښځو په سندرو کې د ماشومانو په سندرو کې هغه منعکسه کیږي او راځي.
د ځینو سیمو خلک بیا په شیرینۍ کې اوړه هم ورزیاتوي. افغان لیکوال سید نظیم سعیدی د هغه وخت کیسه کوي چې د ماشوم وو وایي مور به یې په کور کې بېلابېلې شیرینۍ جوړولې.
معمولا پخوا به چې زموږ په کورونو کې کېدل، موږ واړه زموږ سم په یاد یو خپله دا د اختر د خوشحالۍ مسله وه، خلک به دې ته خوشحاله وو. دویم بحث به دا و چې میندو به یا د کور مشرانو ښځو به له اختر نه وړاندې یا به اختر ته یو څو ورځې چې پاتې شوې د نورو چمتووالو تر څنګ یو چمتووالی به د خوږو چمتو کولو. هغه وخت کې به وړه به یې داسې پاسته غوندې جوړ کړل، داسې اوبلن غوندې به و. البته هغه کوم اړتیا وړ مواد چې به و دا به پکې ټول واچول شو، تر هګۍ زیاړو پورې، تر بورې پورې، تر غوړو پورې. بیا به یې قالبي ورته ویل، یو ډول مخصوص قالبونه. زما اوس هم په یاد دي چې دغه اکثرا په هغه وخت کې به د اتحاد جماهیر شوروي نه یا پخوانی شوروي ورته ویو افغانستان ته راتله، ډېرو کورنۍ به کوشش کوو چې دغه قالبونه پیدا کړي. او دې قالبونو د ګلانو شکل لره، ډېرې عجیبې بڼې لرلې. کله به چې هغه سره شو قالب به تجلا شو دا وای پخولې. نو یو خو به د اختر خوشحالي وه، یو به بیا دغه خوشحالي شو، او ماشوم دپاره خو بیا خواږه د سوي چې هغه ځان وي ایمان وي. نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اغوستلې خوړلې به. نو زه فکر کوم دغه ډول خواړه چې دي، نه یوازې چې موږ ته هغه زاړه یادونه بېرته را په یادولی شي، یو ښېګڼه یې دا ده چې زموږ د ولسي زموږ د کلتوري ارزښتونه بیا را ژوندي کولی شي.
په لغمان کې بیا څو ډوله شیرینی یا خوږې له هغو موادو څخه جوړیږي چې د ضرورت وړ شیانې خپل وي. د یاد ولایت اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې دا خپله درې ډوله خواږه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د جوړولو طریقه یې له نیت څخه زده کړې.
ګوړه ده چې خواږه دي، موږ په ولایت کې بل پتاسې دي او همداراز بیدانه دي. ګوړه خو معمولا خواږو نه استفاده کیږي، لکه بوره، لکه د ګنیو اوبه. او کبیا چیرې موږ غواړو چې ډېره ښه ګوړه جوړه کړو، ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو، بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچوو، پکې بادام واچوو، یا پکې ممپلی واچوو. نو هغسې بیا ډېره مزهداره ګوړه راځي چې هغې ګوړه ته بیا مساله داره ګوړه وایي. له دې نه علاوه پتاسې لرو موږ، چې پتاسې بیا سرې او شنې سپینې زیړې رنګینې جوړېږي. همسې چې نوم یې ده، نو همسې خپل نوم غوندې رنګینې او ښایسته دي او ډېره خوږه مزه لري، چې هغه کې له بورې نه، له ځینې نورو خوږو شیانو نه، که د ګنیو اوبه وي، همداراز نورو هغه څه موادو نه چې د دې تام خوږ کړي او نورې مزهدارې کړي، هغه نه استفاده کیږي. او یو بل چې منگ محلی خواگلرو په لغمان کې هغه بيدانه دي خاص وړلري هغه نه لکه نور مساله جاتونه جوړيږي او په غوړې کې پخېږي جلبې غونډه ده او جلبې غونډه لکتزان پرسي خو فرق دا ده چې جلبې د سي القلقي او بيدانه لکه د توت په اندازې
شیرپیره بیا داسې خواړه دي چې په اکثره ولایتونو کې پیدا کیږي ځینې په بازار کې اخلي یو شمیرې بیا په کور کې تیاروي د کابل وسیدونکو داوود ناظم وایي کوم شیرپیره چې مور جوړوي بل ځای کې نه د خوړلې
که څه هم په بازار کې ډیر خواږه خواړه شته لکه ککونه او چاکلیټونه خو د شیرپیره خوند ته نشي رسیدلی لویان واړه ډیر خوښي په دې ادبیاتو کې یا په عامه ژبه کې کوم څه چې ډیر چاته خواږه شي یا کوم څوک ورته خوږ شي نو بیا دا جمله یا کلمه ورته استعمالوي چې دا خو لکه شیرپیره داسې خوږ ده زمونږ کور کې شیرپیره جوړوي او ډیره مزهدار وي خصوصا روژه کې کله چې سړی له تراوو څخه راشي بیا ډیره ښه مزه کوي شیدو څخه او مغزیاتو نه یل نه پکې استفاده کوي کوم پوډر هم شی لکه چې لري خو زما سامانت از مونږ صرف خوراک ښه زده
لازین ولایتونو څخه د هغوی ځانګړي سیمه ایز خواږه کابل ته را انتقال شوي د بیلګې په توګه د بلخ ولایت هغه شیرنی یادولی شو چې مخکې به یوازې هلته جوړېدله نورې خبرې د کابل اوسیدونکو عبدالهادي راته کوي
په نامه د ناشالله هغه په دې غانان قسمت کې ما یو ورځ واخیستې نو دا هم ډېر یو خوشمزه شیرینی دی که ظاهري شکل ته سړی وګوري داسې فکر کېږي چې فرنی دی خو فرنی ډېر کلک دی او دا داسې آبګین یا د بورې د شیدلو نه پس گیاهي مواد دی چې په هغې کې اضافه کېږي کاملا صحي شی دی او ډېر قوي شی دی ښه خوږ شی دی او هوسي شی
د اکثر غرنیو سیمو په ځنګلونو کې بیا ځینې شیرنۍ په طبیعي ډول پیدا کیږي د نورستان اوسیدونکو لموال وایي چې ډیر سفرونه کړي د ډیرو هیوادونو شیرنۍ خوړلې خو د خپلې سیمې د خوږو خوند په هیڅ ډول شیرنۍ کې پیدا نه کړ
نال په نامه باندې یو کلی دی چې د غرونو او د ځنګلونو په خوا کې دی د طبیعت نه چې موږ شیرنۍ راخلو هغه کندوان دي چې په پښی کې ورته بنمان وایي ځینې نور خواږه هم په غرونو کې یو بوټی دی چې په پښتو کې هغې ته خوون وایي دغه ځوانان غرونو ته ځي خپلې لمنې یا خپل زړو کې هغې بوټي لاندې نیسي هغه بوټی چې وخوځي د هغې نه یو سپینه مایع ولیږي چې په پشۍ کې ورته شرومستین وایي یعنی هغه بیخي طبیعي یو شیرنی ده داسې نه دی چې دی را ټول کې په بازار کې خرڅ کړي او داسې کوي چې دغه ماشومان را ټولوي خپل ترور ته خپل مثلا مور ته خپل خور ته ورکوي مګر همدغسې تجارتي حساب نه لري
په کورونو سربیره په ځینو دوکانونو کې هم شیرنۍ جوړیږي په کابل کې چندول هغه ځای دی چې اوس هم وطني شیرنۍ پکې جوړیږي موږ ورغلو او هلته مو د شیرنۍ د جوړولو طریقه ولیده په یوې خونې کې درې لوی لوی دیګونه ایښي وو شیرنۍ درې مرحلې تیرولې بیا خوړلو ته چمتو کېدلې په یاد شوي ځای کې له یو شیرنۍ جوړوونکي سره وغږېدلو د نوموړي خبرې د شیرنۍ جوړولو د ماشین په غږ پیلېږي نور احمد یم اوس دلته په دې شیرنۍ سازۍ کې کار کوم موږ څلی رښتنه کار کوونکي یو هر ورځ له 50 بجې بورې څخه 250 بورې شیرنۍ جوړوو بیا له کلیو او ښارونو څخه خلک راځي شیرنۍ اخلي دلته موږ نو قلقاند او د شیرنۍ بیلابیل ډولونه جوړوو دا چې په جوړولو کې ډېره خواري کوو نو اخیستونکي هم ډېر راځي او زموږ وطني تولیدات شیرنۍ باب دی اخلي چنداول ته له ځینو ولایتونو څخه دوکانداران هم راځي شیرنۍ اخلي او بیا یې په خپلو دوکانونو کې خرڅوي زموږ همکارې فرشتې مرسل له یو دوکاندار سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوو
نوم یې حاجي ابراهیم ده او راغلی یم د لغمان شه
دلته دغه د شیرنۍ پزي په دوکان کې چې د شیرنۍ پخېږي کنه د څه لپاره راغلی
د شیرنۍ اخلم دوکان ته وړم
دوکان د چیرته ده
لغمان کې
تاسو کوم شیرینه د خپل دکان لپاره اخلي هغه چې خپل عملته په کابل کې جوړیږي
bale wo
bale نور شیرینه نخلص دا اخلي
خو د کابل شیرینه خو کولا شیرینه ده دا وړو
څو کال کېږي چې راځي له دې شیرینه پزاینه شیرینه اخلي په دکان ته دی
زما خو تقریبا شپږو کال کېږي چې اتنه کې
څو رقم شیرینه لږ نه وړي
شیرینه د دې جان سالو رقم
کومې
یو جواهردار دی یو کنجوتی ورته وای او بل زنجپیل او بل قند خشتی ده او بل ام ولاده کنه یو ده ام هغه د ذائقه ده پکې دغه سورنګ
دلته کارتن اخلي من اخلي څه رقم
بوجی په حساب ده کیلو په حساب اخلو بوری دی او منه بوره دی شپک منه بوره دی پینزه منه بوره دی دست پیس
مثلا او منه بوره په څو روپی اخلی؟
نه ریت 2000 ده مخ که موله په 2000 و 1500 روپی
دغه وطنی محصولات وطنی شیرینی ستکلی توری به په دکان که خرسه کنه خلکی څومره خوخهی؟
خیخ خوخهی وطن شیخ شده ابا کیفیت ده تقلب که نشته ده زکه خلق خوخهی
تاسی لدیش نه شیرینی یوازی دکان تا دی خرسولو لپاره وره که کور تا دی خپل خوراک لپاره مره
کور تا ملو خو اصلا خرسولو دو پاره وره دمدین منگم استفاده کو
چنگه ده بیاخوان دی مزایی چنگه
خدا زعقه خدا
شیرینی خوگه لکه چنگه چی لنو مخکاری خوگه ده نوزک اکثر کسانی لخورلو چخینکار نکوی خورازو دیتا چی ده خوگو خورلو چه وقت ګټه کوي او په کوم حالت کې زیان رسوي دا مو د داخلي برخې له ډاکټر محمد عارف څخه پوښتلی
شیرینی باب چې زمنګ په وطن کې جوړیږي دغه اکثرا صحت ته مفید ده ځکه چې په دې ترکیب کې ګلوکوز او نور مغذي مواد دي وچه میوه ده لکه بادام پسته او نور کارول کیږي چې هم وجود ته مفید واقع کیږي هم انرژي تولیدوي هغه خلکو لپاره چې شکر لري او نور خلکو لپاره چې ان کوچنیانو ته چې د ستوني ناروغي په خوي هغه ته لکس موزر واقع کی
درنو دوستانو دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره پاک لامو ملشه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.